سلامونه ستړي مشي افغانستان کې دا شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن رسنیو ته په یو سوالي ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډیر فشار راتله او ډیرې پیسې ترې اخیستل کېدې او بله دا چې په شرعي توګه دا جایز نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښته د زینت لپاره لګول کېږي. هغه ویلي دریم دا ده چې هلته د خزینه و وریځې ویستل کېږي او دا د شریعت سره څرګند مخالفت دی. د افغان ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر سنګرتونونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې د کورنۍ و نفقه ګټونکې وي. ملګرو ملتونو ویلي پر سنگارتونونو بندیز به پر اقتصاد منفي اغېز وکړي او له طالبانو یې غوښتي دي چې له دې پریکړې په شا شي. د بشر د حقونو د څار سازمان هم د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکو ویلي سنگارتونونو ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې خپل سنگارتونونه وتړي. په کاپیسا کې د یو جومات ملا امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي تیره پیښه تیر شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ازادي راډیو ته تایید کړ چې د محمد ظریف په نوم دیني عالم د هغه لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی چې د جومات په حجره کې ځان سره ساتلی و. هغه زیاتوي چې د دغې دیني عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی. د فیض په وینا د دینی عالم د وژنې په تړه او درې څنډې ول شوې دي. ځینی ځایي سرچینې چې ځانونه د ازادۍ جبهې غړي بولي دا کوي چې د جومات ملا امام د طالبانو پلوي وو او د دغې جبهې له خوا پرې برید شوی دی، خو ښاغلی فیض دغه ادعا رد کړه. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دې هیواد پوخنۍ سفیر جیمز ډابنس د یو 80 کلنۍ په عمر ومړ. ډابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پوخنۍ سرمنشي کوفی انان لخوا په نړۍ کې د ملت جوړونې په برخه کې یو له مخکښو کسانو بلل شوی. جیمز ډابنس یو لسیزه د نړیوال امنیت او دفاعي سیاستونو په برخه کې د رانډ د څیړنیز انسټیټیوټ مشري کړې ده. هغه د سپتمبر د 11 نیټې ترهګریز برید وروسته د افغانستان په شمال کې د طالبانو د مخالفو ډلو لپاره د امریکا استازی وټاکل شو او د 2001 کال په بن کانفرنس کې کلیدي ونډه درلودله. ډابنس د 2001 کال د سپتمبر پر 14 په کابل کې د امریکا سفارت بیا ځلی پرانیست. او د پاکستان په لاهور ښار کې له باران سره تړلو پیښو کې کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی ده چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په اوبو کې ډوب شوي دي، 3 د رد او برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راپرېوتو په پیښه کې وژل شوي دي. یاد اداره زیاتوي چې د باران سره په تړلو پیښو کې شپږ کسان سخت ژوبل شوي هم دي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، طالبانو په افغانستان کې د سنگارتونونو پر سنگارتونونو د بندیز د پریکړې توجیه کړې ده. د چې علتونه یې څه بیان کړي دي دا به درته په راپور کې وړاندې وایو. د افغانستان د سولې د څار اداره وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکایي وسلو د پیر او پلور بازار تود شوی دی. وړاندې په دې اړه به درته راپور ولرو. همدارنګه د خوړو نړیوال پروګرام دغې راپور ته به هم تم شو چې ویلي دي د افغانستان سره د نغدي مرستو له امله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغاني بانکونو ټولو ارزښت ثابت پاتې دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې سیلابونه راوتلي دي او همدارنګه د خوارځواکو ماشومانو وضعیت ته به هم تم شو چې د اقتصادي ستونزو له امله هلته کورنیو کې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. پر مطلب هم درته لرو. ملتیانه غواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د طالبانو حکومت پر ښځینه سینګارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن الملکر وزارت ویاند عکیف مهاجر نن رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت په پام په دې سینګارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زوم پر کورنۍ ډیر فشار راتلونه ځکه یې د سینګارتونونه تړلې دي. له دې سره جوخت بیا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دا د ښځو په وړاندې یو جنسیتي تبعیض دی. تفصیل به راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز لګولو په غبرګون کې دا جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت بللی او ټینګار یې کړی چې باید په افغانستان کې دا کار پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې د یوه خالي سینګارتون د ویډیو په خپرولو سره دا بندیز د جنسیتي ځورونې د کمپاین یوه برخه وبلله چې موخه یې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو نجونو څنډې ته کول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری په یوه ټویټ کې د طالبانو لخوا د ښځو پر سینګارتونونو بندیز د هغو میرمنو لپاره چې د خپلې کورنۍ سرپرستی دي د یو بل مهم ځای له منځه وړل بللی دی. د نوموړي په خبره دغه بندیز له کوره بهر د ښځو لپاره یو له څو مهم پټنځایونو څخه به له منځه یوسي او افغانستان به په یوه بېرحمه منځوي هیواد بدل کړي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو حکم په رسمي ډول تایید کړ. په دې ویډیو کې د دغه وزارت ویان محمد صادق حاقف مهاجر هغه زیاتو پیسو ته اشاره کړې چې په سینګارتونونو کې د نوې د چمتو کولو لپاره اخیستل کېدې او ځینې نور موارد د شریعت خلاف بولي.
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې د زلمی په کور باندې ډېر زیات بوج و چې پیسې ترې اخیستل کېدلې. دویم دا و چې هلته د شریعت له اړخه دا جایزه نه ده چې یو انسان ته د نورو انسانانو ویښتان دغه د زینت لپاره لګول کېږي، او دریم دا چې هلته د خزینه او اوریزی وستل کی چې دا د شریعت سره څرګند مخالفت ده.
د طالبانو د مشر د شفای حکم پر بنسټ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د مکتوب پر بنسټ د روان مریض کال د زمري میاشتې له دریو منیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدلو په تایید ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه فعالیت لري چې پکې شاوخوا 5,000 ښځینه سینګار کوونکي په کار بوختې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د یو شمېر ښځینه سینګار کوونکو د دې فرمان د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. یوې سینګار کوونکې هدیې ازادي راډیو ته وویل چې د ژوند ټوله سرمایه یې د سینګارتون کار دی او له دې پرته نور عاید نه لري.
زما په شان زرګونه نورې ښځې د خپل کور سرپرستې دي. که د یو نفر کار ترې واخلي، روزي ترې واخلي، یوه کورنۍ وږي پرېږدي، آیا دا عدالت دی؟ زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا فرمان لغوه کړي.
دغه راز په کابل کې د یوه بل سینګارتون خاونده شکریه سلطانی چې د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د خپلو لګښتونو د پوره کولو لپاره بله لار نه لري.
اگر اینا دوکانای آرایشگاه را بسته
که دوی سینګارتون خونې وتړي، زه به مې د درې پیغلونو او د زوی مصارف څنګه پوره کوم؟ د زوی د ښوونځي فیس، د کور کرایه او نور لګښتونه څنګه پوره کړم؟ زما خاوند نشته او زلمی زوی هم نه لرم.
په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو د بندیز موضوع په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو اشخاصو او بنسټونو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت دی او د دې ورته د نورو بنسټونو غوښتنو ته پام نه دی کړی او تر اوسه یې د ښځو د حقونو د محدودولو فرمانونه نه دي لغوه کړي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري. نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مشره هیدر باروایی لز د کلو سره د طالبانو د جګړې اغیزې په پرڅو افغان نسلونو سورې وغوړوي. اغلی بار پرون چهارشنبه په ټویټ کې له طالبانو سره په بنکې د زده کړو فعال متی ولاوی ساته په اشاره لیکلی چې له هغه څه باندې درې میاشتې راهیسې زندان نه دی خو جرمی معلوم نه دی. تفصیل په دې راپور کې
څوباندې درې میاشتې وړاندې د قلم لارې بنسټ مشر متی الله ویسا په کابل کې د طالبانو له خوا ونیول شو. د طالبانو حکومت هغه مهال وویل چې ښاغلي ویسا خپل سر فعالیتونه او د نظام ضد هڅې کولې. اوس چې د ښاغلي ویسا د زندان کېدو نږدې ونوي ورځې پوره شوې، د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مشر هی دربار وایي له زده کړې سره د طالبانو د دغه ډول جګړې اغیز به پر څو نسلونو سوری وغوړوي. هی دربار د چهار شنبه پورس پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې متی الله ویسال تیرو دریو میاشتو راهیسې د طالبانو سره بندې دی خو جرمی څه دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې ویسال ډېرې مودې راهیسې همدا هڅه کوله چې هر افغان ماشوم زده کړو ته لاسرسی ولري. سره له دې چې د متی الله ویسا کورنۍ او د بنسټ غړو یو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت دی ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشی کړي او د هغه په بند کې ساتل دوی ته د توجیه وړ نه ده. طالبانو د دویم ځل واکمنۍ راهیسې وخت نا وخت هغه ژورنالستان، مدني فعالان او لیکوالان نیولي دي چې د دوی په وینا د نظام ضد فعالیتونه یې کول. د نیول شویو کسانو له ډلې یو هم لیکوال، شاعر او انځورګر حسیب احراری دی. د نوموړي میرمن فرشته احراری وایي حسیب احراری شپږ دېرش ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې ونیول شو. فرشته احراری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې خاوند د طالبانو لخوا نیول شوی په دلیل هیڅ نه پوهیږي. د هغې په خبره له څه باندې یو میاشت راهیسې خپل خاوند سره خبرې او لیده کاتل نه دي شوي.
باید بگویم که مامی لحظه ماست.
زه باید ووایم چې همدا اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شکایتو له ریاست نه راغلم او هغوی ته مې خپل شکایت ورسوه. د دې سره ډېر ځایونو ته مې خپل غږ رسولی، د خپل حق غوښتنه مې کړې ده. له بده مرغه هیڅ یو بنسټ زموږ غږ ته غوږ نه دی ایښی. د خپل اوسمهال په ډېر سخت حالت کې یم. زه له خپل خاوند احراري نه هیڅ احوال نه لرم. شپږ دېرش ورځې کېږي چې هغه په څلوېښتم ریاست کې د طالبانو لخوا بندي دی.
موږ هڅه وکړه چې د ښاغلي ویسا او نورو زندانی شویو کسانو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې نیول شوي کسان د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور زندانی شوي. هغه ادعا چې د دوی د کورنیو لخوا تل رد شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغاني الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری په ګډون یو شمیر مدني فعالان او خبریالان لا هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو په څو ځلې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په تیرو شپږو میاشتو کې اوسلو څلېرشتن د ساریو موسمي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د کانګو، ډینګي، شری او شدید سالاتو له امله مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې د جولای په شپږمه یې خپور کړی ویلي دي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږویشتمه اونۍ کې د کانګو، شری، اسهال او ډینګي ناروغیو له امله څلور تنه او د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې یو سلو څلېرشت کسان مړه شوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 24 پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي چې 15 پی سي آر تایید کړي او د دې ناروغۍ له امله په دې یوه اونۍ کې درې تنه مړه شوي دي. خو د 2023 کال له پایله تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. همدا ډول ویل شوي چې په شپږویشتمه اونۍ کې په 211 ولسوالیو کې د شدیدو اسهالاتو د 4103 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې یو تن له دې امله مړ شوی. خو د 2023 کال له جنوري د جولای تر لومړۍ نیټې 15 2223 تنه پرې اخته شوي چې په په دې موده کې د دې ناروغۍ له امله 40 تنه مړه شوي دي. د دې ترڅنګ په شپږویشتمه اونۍ کې د شری د 355 شکمنو پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مړینه نه لري، خو د 2023 کال له پیله د رواني جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې بیا د 14,803 پیښو راپورونه ورکړل شوي چې 40 تنه یې له امله مړه شوي دي. په دې ناروغۍ یو بیا سلنه له 50 کلونو ښکته ماشومان اخته شوي. همدا ډول په شپږویشتمه اونۍ کې 111 کسانو د کووېډ 19 ټسټونه ورکړي چې له منځه یې د 145 کسانو نتیجه مثبته ختلې ده خو تلفات نه لري. د روان میلادي کال په شپږویشتمه اونۍ کې د ډینګي تبې 15 پیښې بیا ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. په دې یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له امله د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په روان میلادي کال کې بیا په 399 پیښو کې د ډینګي یو ناروغ مړ شوی. په افغانستان کې په ځینو ساري او موسمي ناروغیو د خلکو د اخته کېدو په اړه داسې مهال راپورونه ورکول کېږي چې د هوا له ګرمېدو سره دا ناروغۍ ډېرې شوې دي. د کابل یو اوسېدونکی محمد ولي چې په وروستیو کې د شدیدو اسهالاتو په کولرا ناروغۍ اخته شوی و، ازادي راډیو ته یې وویل د ده تر څنګ ډېر نور ملګري هم په دې ناروغۍ اخته شوي.
کولرا مرض باندې خو دلته خلک ډېر خلک اخته شوي وو، په خپله زه هم په دې مرض باندې اخته شوی وم او دې سره د ما د وجود اوبه ډېرې زیاتې کمې شولې، کانګې هم راتللې. تقریبا په یو ورځ کې زه داسې بې حاله کړم چې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ویان ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ساري او موسمي ناروغیو په اړه عامه پوهاوی کړی، سیمینارونه یې ورکړي دي او د درملنې په خاطر یې طبي پرسونل ته روزنه هم ورکړې ده. ډاکتران بیا په افغانستان کې د ساري او موسمي ناروغیو د ډېرېدو عوامل د هوا ګرمېدل او نامناسب خوراک او څښاک بولي. د داخله ناروغیو یو متخصص ډاکټر فریدون زدران وړاندیز کوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره باید وقایوي تدابیر ونیول شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کوشش وکړي سهار شی خواړه وار شی ونه خوري، کوشش وکړي صحیح غذا په کور کې پاخه کې باسي غذا ونه خوري او مایات ورسره واخلي، خصوصا که اوبه د خراب ځای کوشش وکړي چې دا اوبه وی شوي پس لغنه استفاده وکړي. په دا خاطر چې بعض ځایونه کې چې مثلا هغه څاو کې د سر نه لري سرپوښ نه لري اوبه غیر صحیح چې په دا کې ټول مکروبونه دي، مثلا امکان لري چې دوی په مرض باندې گرفتار بشي.
په افغانستان کې کله یې خوا ساري او موسمي ناروغۍ ډېرې شوي، بل خوا تر دې مخکې د ځینو سیمو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایتونه کړي چې په وینا یې له دې امله حتی ډېرو عادي ناروغیو هم د ډېر وخت لپاره ځورولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د سولې د څارې د روایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د وسلو په ځانګړې توګه د امریکایي وسلو د پیرو پلور بازار تود شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان په راپور کې لیکلي دي چې د امریکایي وسلو ډېر پیر او پلور له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي او دا کار په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه زیاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د سولې د څارېدارۍ خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د وسلو د پیر او پلور بازار ګرم شوی دی. په امریکا کې میشت دغه سازمان چې یو نادولتي بنسټ دی په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې د وسلو د پلور ډیره برخه له پاکستان سره په سرحدي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او ننګرهار کې ترسره کیږي. د افغان سولې د څار په راپور کې چې دوی د ساحوي څیړنو پر بنسټ چمتو کړی د امریکایي وسلو لکه M4 او M14 یادونه شوې چې د شپې لید په کمرو او ترمامترونو سنبال دی. د افغانستان د سولې د څار ادارې لیکلي چې د طالبانو حکومت نه یوازې نه غواړي چې د دې مسلې مخه ونیسي، بلکې د مالیاتو په بدل کې د وسلو د جوازونو په ویشلو سره د وسلو د پیر او پلور ډګر ته زمینه برابره کړې ده. د دغه راپور له مخې د طالبانو سوداګریزې، سیاسي او امنیتي ګټې او له وسلوالو ډلو او قاچاقبرو شبکو سره د هغوی اوږدمهاله اړیکو د وسلو سوداګرۍ پیاوړې کړې ده. د افغانستان د سولې د څار په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په لومړي سر کې د وسلو بیې راټیټې شوې، خو کله چې طالبانو د پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د مهماتو پر زیرمو خپل کنټرول زیات کړ بیا یې بیې لوړې شوې. د افغانستان د سولې د څار ادارې همداراز زیاته کړې چې د وسلو د پیر او پلور، قاچاق او لیږد رالیږد له امله TTP یا تحریک طالبان د پاکستان په اسانۍ دغو وسلو ته لاسرسی پیدا کولی شي. راپور زیاتوي چې د وسلو د بازارونو شتون په سیمه کې د وسلو د خپرېدو خطرونه د پام وړ زیاتوي. په ورته وخت کې د امنیتي او پوځي چارو کارپوهان وایي که د وسلو پیر او پلور دوام پیدا کړي او زیات شي، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې خلک به له ګواښ سره مخ شي. دوی پر طالبانو تور پورې کوي چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته یې وسلې په سمه توګه نه دي ساتلي. د پوزي چارو کار په اسدالله ندیم وای.
بعد از سقوط حکومت جمهوری درخت مقدر
د اسلامي جمهوریت لړنګي دوه وروسته ډيري وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات د طالبانو نورو ډلو په لاس ولوي دي. دا وسلې او نظامی تجهیزات او مهمات په بشپړ توګه ونه ساتل شول. د طالبانو لور یو شمیر وسلې او نظامی تجهیزات قاچاقبرانو ته وسپارل شول. دا یو ګټور سوداګري ده او د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
این مسئله یک تجارت بسیار سوداور است، جلوگیری از کار ساده هم نیست.
دمیتی چارو کار پو احمد خان اندر وای.
ما میدانیم که کشور ما با کشور همسایه ما سندات خوشکه دارد و
موږ پوهیږو له ګاونډیو هیوادونو سره وچې پولې لري او د وسلو مافیا کولی شو چې وسلې د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته ولېږدوي او آن د سیمې او نړیوالو ترهګرو لاسته ولویږي او دا به زموږ او نورو هیوادونو لپاره منفي پایلې ولري. د وسلو د پیرو پلور مافیا د نیولو لپاره باید افغانستان او د سیمې هیوادونه امنیتي او استخباراتي تدابیر ونیسي.
باید میان افغانستان و کشور همسایه ما اتخاذ ګرځد.
مومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې ټولو سره سره د سولې د څارېدارۍ په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کور په کور پلټنو له لارې د پخوانیو پوځیانو له کورونو او له هغو قاچاقبرانو څخه چې د طالبانو د جواز پرته یې د وسلو پیرود او پلور کوه ډېرې وسلې راټولې کړې دي.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
اوس به کونړ ته ورشو. د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتوالي سره په کونړ کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. ډاکټران وایي دوی خوارځواکو ماشومانو ته یو څه غذایي مواد ورکوي، خو تر ټولو اړینو ماشومانو ته د میندو شودې او نور خوراکي مواد ورکول دي چې ډیری کورنۍ یې نه لري او مشران یې د خوراکي توکو نشتون سره مخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په هیواد کې له تیرو کلونو راپاتې د روزګار نشتوالي او غربت له پخوا د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې وه، خو د راغلي سیاسي بدلون څخه وروسته د بیروزګارۍ او اقتصادي فقر څپه پسې نوره هم ځواکمنه شوه چې بې وسه کورنۍ نورې هم وځپلې او ډېره بده اغیزه یې په ماشومانو کړې ده. په کونړ کې هم خلک وایي کارونه نه لري او له امله یې خپلو کورنیو ته د اړتیا وړ خوراکي توکي نشي برابرولی او ګڼ ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د وټپور ولسوالۍ بنسټیز روغتي مرکز ته هره ورځ په لسګونو میندې په دې تمه خپل خوارځواکي او بې توانه ماشومان راولي چې کومکي مواد ترلاسه کړي، خوړلو سره یې هډوکو پسې وچو پوستکو کې لږ غوړ پیدا شي او په بدن کې سا وچلیږي. څلور دېرش کلنه جان بیبي یوه له دغو لسګونو میندو ده. وای په کور کې پوره خواړه نه لري، نو همدا لامل دی چې خپل ماشوم ته د اړتیا وړ شیدې نشي پوره کولی او په خوارځواکۍ اخته شوی دی. د جان بیبي په وینا چې له کومې ورځې روغتیایي مرکز زوی ته د خوراکي موادو ورکړه پیل کړې، ورسره یې بدن کې وینه چلیدلې او را ژوندی شوی دی. عبدالرحمن هم دغه روغتي مرکز ته خپل خوارځواک ماشوم راوسته. وای ډاکټران ورته د ځانګړو ویټامین لرونکو موادو د ورکړې ترڅنګ د ماشومانو د ښه پالنې لپاره اړینی مشورې هم ورکوي او د خوارځواکي ماشوم رنگي غړېدلې دي.
ماشوم می راوسته د خوار دې ډېر دي کاټي ولا ساس کړي دي او مواد لپاره می راوسته مواد ورکوي وس سخه دي. بس 15 اورز باندې 15 کونه ورکوي بس اوس وزن هم ډېر شوی ده، خوشوي هم دي.
د یاد بنسټیز روغتي مرکز مسولین وای په سیمه کې د خوارځواکو ماشومان شمیر زیات دي او هر ورځ ورته په لزګونه دغه ډول ماشومان راوړل کیږي چې دوی د ماشوم وزن ته په کتو د پلمپیناک په نوم خوراکي مواد ورکوي. خو د ماشومانو د ښه ودی او له خوارځواکۍ ژغورل لپاره د مور شیدې او کورنی خوراکي مواد ډیر اړین دي. د دغه بنسټیز روغتي مرکز مشر ډاکټر احمد شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ماشومان چې موګه د 1.5 څخه کمی مونږ سره د شدیدې سوې درجه په کرایټیریا کې شامل شي، د هغه لپاره مونږ دلته مواد لرو. هغه اوس د وزن پر حساب ورکول کیږي، تقریبا یو پاکټ، دوه پاکټ، درې پاکټ، تر څلور پنځو پاکټ پورې یو ماشوم د ورځې اخیستی شي. حفظ الصحه صحیح باید مراد شي، باید تر شپږو میاشتو پورې یوازې یوازې د مور شیدې ورکړل شي، نور څه ورنکړل شي. بعد د شپږو میاشتو نه تر نهه میاشتنۍ پورې باید متمم غذا ورکړل شي او د مور شیدې هم.
ډاکټران وای په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره لازم ده چې ماشومانو ته د ژوند په لومړی او شپږو میاشتو کې د مور شیدې ورکړل شي. له هغه وروسته د مور د شیدو ترڅنګ نور نرم خوراکي شیان هم ورکړي. دې سره یې بدنونه سالم وده کوي، د میکروبونو او ناروغیو په وړاندې د بدن قوت زیاتیږي او د خوار ځواکۍ په ګډون له نورو رنځونو هم ژغورل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خلونو نړیوال پروګرام وای له افغانستان سره د نغدي مرستو لامل د بهرنی واسارو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت ثابت پاتې دی. دغه راپور لمخې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د هغه محل رئیس ثابت پات شوې دی چې د 2022 کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې د ملګرو ملتونو لوند د نغدو پیسو لیکت پیل شوې. تفصیل په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان ته د ملګرو ملتونو د نقدي مرستو بستې لامل شي چې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالر پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو بای پیاوړی کړي. دغه سازمان په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال لپاره څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان ته نقدي بستې انتقال کړي. دغه راپور پر بنسټ د غشان د افغانستان اوسنی واکمن چارواکو د بهرنیو اسعارو د قاچاق مخه هم ونیوله او دا د دې لامل شو چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ بای ثابت پاتې شي. پر راپور کې دا هم راغلی چې د بهرنۍ اسعار پر وړاندې د افغانۍ د بای ثابت پاتې کېدل د اقتصاد د ودې په برخه کې یو مثبت اګام بلل کېدی شي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د صادراتو اندازه یو څه زیاته شوی او خوراکي توکي او ډبرو سکرو په دې صادراتو کې د پام وړ رول لوبولای دی. د نړیوال بانک د موندنو پر بنسټ افغانستان د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلودل چې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 9% زیاتوالی ښیي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور زیاتوي چې د 2023 کال په لومړۍ درې میاشتې کې د افغانستان د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې د تیر کال په پرتله 2.5% زیاتوالی ښیي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تل د صادراتو زیاتوالی د زیربنایي پروژو بیا پایل او د پولي سیاست پلي کول د افغانۍ د بیې د ثبات اصلي لاملونه بولي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثابت پاتې کېدو یو لامل د افغانستان هغه 9.5 میلیارد ډالر ارزي زیرمې دي چې تر اوسه ترې استفاده نه ده شوې. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل
ذخایر ارزی افغانستان
د بهرنیو اسعارو زیرمی په خپل حال پاتې دي او هغه اعتبار لیک چې نړیوال اقتصاد د معتبر مالی مرجع څخه د 9.5 میلیارد ډالر د موجودیت پر بنسټ صادر شوی د افغانیو د اعتبار لپاره مهم دی او زموږ د ملي اسعارو ملاتړ کوي. زموږ مالی ملاتړ کم شوی نه دی. کله پاکستان په چیر حالت وی نو زموږ پیسو سقوط کاوه. د 40 میلیون ډالرو کڅوړې چې راځي د افغانستان د پیسو راټولولو او بازار ته د پیسو داخلولو لپاره را مهم دي چې زموږ د پولیس بات لامل کېدای همسي او دویم د وارداتو کمیدل دي او دویم ټکی د وارداتو کمول
کوي. واردات
دا مهال د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر تر 8 افغانۍ تبادله کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د افغانۍ د بې د ثبات خبر ورکوي چې د افغانستان د صرافانو ټولنه له افغانستان بهر ته د بهرنیو اسعارو له قاچاق څخه شکایت کړی وو. د دغه ټولنې د مطبوعاتو مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې ایران او پاکستان ته د بهرنیو اسعارو په ځانګړي توګه د ډالرو قاچاق نه یوازې د صرافانو بلکې د ټول افغان ولس په زیان دی او باید مخنیوي وشي. هغه مهال د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویلي و چې افغانستان د ډالرو د قاچاق په تور څو تنه نیولې هم دي. په همدې حال کې خاغلی زراک لدی وړاندې ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان بانک هغه پیسې نه پلوري چې تل یې په هیواد کې د اسعارو د نرخ د کنټرول لپاره اعلانوي.
د خبری خبرونی پای تر ورسیدو په دوی منی مای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته خبرو خو تر دې وړاندې ورزو لاندو خبرونه ده. د طالبانو حکومت پر خزینه سنگارتونونو د بندیز پریکړه توجیه کړه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند محمد صادق حکیف مهاجر نن رسنیو ته په یو استولی ویډیو پیغام کې ویلي د هیواد نوړ اقتصادي وضعیت په پام په دې سنگارتونونو کې ډیر لګښت کېده او د زلمی پر کورنۍ ډیر فشار راتلو او دې ته ورته نور مسایل ذکر کړي دي. د افغانو ښځو نجونو په بشري چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د هغو ښځو کارونو ته زیان رسوي چې کورنۍ و نفقه ګټون کړي. په کاپیسا کې د یو جماعت ملای امام د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. کاپیسا کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي چې پیښه تیره شپه د کوهستان دویمې حصې ولسوالۍ کې شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړې ده چې دغه بمي چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د جماعت ملای امام په خپله حجره کې له ځان سره یو لاسي بم ساتلی و. که څه هم د دیني عالم د دغه دیني عالم کورنۍ دا کوي چې دغه ملا د شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی دی، خو د امنیت قمندانۍ ویاندې بیا دغه خبر رد کړې ده. د امریکا یو با تجربه کار ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د هیواد پخنۍ سفیر جیمز ډابنس د یو 80 کلنۍ په عمر ومړ. دابنس یو وخت د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي لخوا د ملت جوړونې په برخه کې یو مخکښ کس و. دابنس په 2008 کال کې په بخښنې سره په 2001 کال کې هغه څوک و چې د بن کانفرنس په جوړولو کې کلیدي ونډه درلودله، او د سپتمبر پر 14 یې په کابل کې د امریکا سفارت د بیا ځل لپاره پرانیسته، او د پاکستان په لاهور ښار کې له بارانونو سره تړلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي. د پنجاب د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې تایید کړی چې په لاهور کې د باران پر مهال 2 کسان په اوبو کې ډوب شوي، 3 د رد او برق او 3 نور کسان بیا د کورونو د چتونو د راولیدو په پیښه کې وژل شوي دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر بیلابلو مسلو پیغامونه درته لرود. د یو شمیر هغو اوریدونکو پیغامونو مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې موږ ته پریخي. البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوره کړی چې ځینې مهمې او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي. ځینو کسانو راته د خپل کلي د اختر دود او دستور تشریح کړی. دا پیغامونه هم لرو، نور پیغامونه هم شته. دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمیر ښوونکي وایي چې د دوی د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې برخلیک شوي، او وایي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي او په بیلابیلو بې ګټو کارونو باندې لګیا دي. موږ د محلي ټولګي له ښوونکي سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي. خو راځي پیل د اختر په اړه په پیغامونو کو چې ځینې سپارښتنې هم پکې دي.
سلامونه او نیک هیلو په وړاندې کولو سره فدی هيله چروغ او جوړبوي. فیروز خبرې کوم لخوس ولایت څخه. هيله دا چې تیر شو اختر به مو په خوخه او نیک مرغۍ سره تیر کړی وي. دا چې د لوی اختر د قربانۍ اختر وو، زموږ زیات شمیر هوادوال د قربانۍ لغوه څخه استفاده کوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره هوادوال دا غوخه په دې ګرمۍ کې ساتي، یعنی وچوي. ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دې غوخې ساتل یا وچول څومره ناوړه پایله لري. دا چې په خوست کې زیات شمیر ځوانان زوینم چې د ناس ناستې زحال د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي. یو خوا ګرمي ده، بل خوا هغه وخې او د اختر هغه مټایې کلچې او نور داس شیان چې دوی خوړلې دي دوی په دې ناروغي اخته شوی دي. نو که تاسو یو خبرونه په دې موري جوړ کړئ چې څنګه کولای شو چې د هغه غوخه د ساتلو څخه صرف نظر وکړو چې موږ تاسو په کورونه کې ساتو د زیات وخت لپاره، او تر څو په دغه ناروغي زحال او نسناستي باندې اموختان نشو.
سلامونه او احترامات، او ترڅنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي رادیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او تاسو لپاره د سولې، امنیت، ثبات، سوکالی او نیکمرغۍ نه ډک اختر وي. تاسو همیشنۍ اوریدونکی محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم. له دغه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایه‌دارانو وروڼو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپلو بېوزله افغانانو لاسنیوی وکړي، د هغه کسانو لاسنیوی وکړي چې پر یوه ګوله وچې ډوډۍ هم قدرت نه لري. تاسو خپلې پیسې په بې ځایه میلو او په بې ځایه ګشت ګزار مه مصرفوئ. د یتیمانو، کونډو او خوارانو له کورنیو سره کومک وکړئ. ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو رسولی، او د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته یو ځل بیا له دې فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم.
سلامونه نیکې احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړئ، صدقې او خیراتونه مو قبول شه. دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو، خو ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده، ولې په یګان منطقو کې بارانونه وشو، هوا تغییر شوله او د برق ستونزه هم شته. نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي، قربانیان خلاص شولې په خیر سره. اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي میلو باندې یو بل ته اختر مبارکۍ ته وتي دي. نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې، په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټولو وطنوالو تېرې شي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد یم، له لغمان نه دا پیغام پرېږدم. بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم، او یو څو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکوم. او اول به درته د خپل کلي دود او دستور د اختر په حق له ووایم، هسې لکه څنګه د عامو خلکو په سیر باندې موږ هم په ډېر ټولې سیمې یو اختر مونځ کوو، سې ډېر په زرګونو خلک د ټولې سیمې نه یو عیدګاه ته را جمع کیږي، او بیا بعد له مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره څوک یې دغه ټولو سره د اختر مبارکي کو، او بیا راځو خپلو کورو ته. نو چا سه قرباني کړي هغه خپل قرباني په باندې مصروفه کیږي، او د هغې نه بعد په توضیع باندې مصروفه وي. نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تیریږي، او بیا نور چا سه قرباني نه کړي هغه راځي همدې قربانۍ والا والا کره راځي، او بس زیاتره خلک پاتې کیږي ورسره غرمه ورسره تیرې، او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې موږ راغلو، او بس نور هغې نه بعد قربانۍ والا هم خپلو خپلوانو کره ځي، او بیا هلته دا وزرم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم، او پرون رانغلمه نن راغلی یمه، ماشومان په خپلو لوبو بوخت یو. د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګاله او تګ راتګ شروع سي، که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي، نو بیا دا د ښځو تګ شروع سي، نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري. او یو څو بیتونه در سره شریکوم. د عبدالرحمن بابا وایي: مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې، او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې، او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو، هسې چشم بنده ساحران لري سترګې، او هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي، او لیکلي په دیوال غوندې حیران لري سترګې، او هر چې عاشقان دي هغه کله بل مخ ګوري، واړه ستا په لوري نګران لري سترګې، او ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي، کښ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې، کخ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله دغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر وغوږونو رسیدلې وي او عملي کړې. راځو اوس هم یو شمېر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تیرونی کې پر بیلابیلو مسلو ازادي رادیو ته پریښې دي.
ول در دور ازادي کارکونکو د سلامونه پس د سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. بیا دینګار دې سنگر دې ولسوالۍ کاری زاهد سلام، یعنی خارج کې روپی هیوادو کې کوم سنگروال دی لیستې جوړ کړی چې هغه نوم روپی ور واخلي. دلته یو پول وړاندې کړی او طرحه جوړ کړی چې دا پول زه جوړوم. نو دا چې یو لو به روانه کړی داسې په خارج یعنی روپی هیوادو کې څوک دی سنگروال، هغه باندې د میاشتې کې روپی ږدي. نو هغه له خیو ورځې هلته نه دي تللي او نه له چشي بل چې تللي دي. داسې خلک هغو کې هم ستا داسې له تروسه کار چاکي پاتې ده. سخت او بخت یې دا ټول. نو په دې لارو کې په بشره بهونه مشکلاتو کې یعنی دا پتیر سوي دي. د هغې له پاسه موږ دې لاغونه روپۍ راغواړي، دی بیا پول پې جوړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دي، په نور دولتو کې لا دي، پاکستان کې لا دي، په ایران کې لا دي. زموږ د افغانستان خلک ګرده دری بدر سپدوانان ټکور ټکور سوشل کال په جنگو کې لواړه. اوس په ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. دری بدر د زموږ د افغانستان لپاره د یو زمينه برابره کې ګرده خلک بیکار او ناست دي. لاس پر لاس هیڅ خواري نشته. دری بدر دي تاریخ نسته. غنم کشتی چې د کلونو وڅ په غنم هم نه ټولیږي، په غنم خو د چا کار نه چلیږي. بل هیڅ نسته. وای مسام در کمسای یو ته نه ورکړي، مسا مسكين ته نه رسیدلې. هغه اره و چې زور واکه واغه یو خپل پر لاس وړي، هم سي هم نه ورسیږي. دا پیغام نشر کې د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. دا تاریخ دی چې موږ کې مشت دی کار برابر کې د خلکو پس رايو کې هم یو بوټي نه پرې دی. کور په کور ګرځي، دوغه نه سختي او دوغه نه هیڅ وخت نه جوړ سوی. یعنی کور په کور ګرځي، د کو پس رايو کې هم تاریخ ماته دا مشکلات ستا.
الو السلام علیکم. زه خپل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغه اند کا تاسو ولای د تګال سن خبر کوم. محترم استاد د رادیو دلارې د افغانستان اسلامي امارات هم یو هله درو چې دا شل کړه مثلا په بعض لسوالیو کې جنگو الته هیڅ کار نه شوه. د بیا راغونی نو د اسلامي امارات لوړپورو چارواکو هم دا هله ده چې دا کاپیسا ولای د تګال سن ته خاصه توجه کی. نو د سرکونه خامه پاتې مثلا برق نشته ده. البته لوسوالی په مرکز کې شته، خو دا همه منځقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته ده. او حال دا چې نقلو بند موږ سره ډېر نږدې ده او موږ ته ابد حکومت هیڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه، ټولې بس په نورو ځایو کې مصرف شلې، یو خوا بل خوا لاړې دی بینه. نو زموږ د تګاو لوسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله هم دا د اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه چې زموږ تګاو لوسوالۍ ته خاصه توجه وکړي. دغه سړکونه ورغوي او شپخانیر کې جوړې کړي، همدارنګه د برق سیستم برابر کړي، او نور داسې پروژې ایلي او کانالونه برحاله کړي، او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي، او د اوبو غم موږ وخوري. نو دغه هله ته د افغانستان اسلامي امارت لوړپور چارواکو نه نور هم په لاس پر په مخ همخه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نو ذات سم از مال نظر زبې نظر تاسو ته درکړم. د اوکرين فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان ترغله، نو روسان ویل چې دوی به سپره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړ کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د شي سپکې کې بل اخر داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي. نو اوکرين ته د ناټو ټوله ودرې د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د مشتاسې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه ده. اوکرين خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما د غږ د مثلا ملګر ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پوندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي. باید دوی راوړاندې سي دنیا د پاره خلک وټا کې شي نور د جګړه پای ته ورسېږي. مثال په توګه د ترکیه ولسمشر د چین د هند او داسې د دغه هیواد وسخه اروپایي ناټو د غلیتوب سره څو کسان مشران شي دا درس د پوتین سره مویني او زیلنسکی سره پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله. اوس به د وړو پزه جوړو کو چې دا د ناټو د اوکرین باندې ناټو په غلیتوب کې څه وخت وزن لیږي. د اوکرین غلیتوب وزن لیږي وزن دون و ته خپل اسکر دی وباسه ټول نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تباہی بولی او دا جګړه دی په غلط روانه کړې په خطا دی روانه کړې ده. د یو ملک تباہی ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي نړیوال سوای. د نړۍ مطبوعات کارپوهان مذهبي مشران سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول سي یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي. ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې اره کم مکتب کړي. دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي خپل نصاب دې ورته برابر کړي خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي. ښځې دې هر څونه چې دوی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي. خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر صاحب محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسې ځنډیږي. دا وخت چې ضایع کیږي دا بیا نه جبېره کیږي بیا نه. دا د دوهویشت میاشتې تېرې شوې ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي. باید تعلیم کې وسي. د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي. د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ایلمن ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. دا زموږ لارې چې دي خرابې دي. سړکان مو خراب دي. کرایې بیخي ګرانې دي. مریض تر مزله نسره سوالی پر نیمه لارې سا ورکړي. تر مساکلا چې زموږ ته پنځلس سوه دوه زره کلدارې غواړي. تر شکرګاه پورې چې رسو تقریبا موږ ته پر یو نفر څلور زره کلدارې مصرفېږي. چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه. هغه خلک خوري سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر سي پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. آزادی راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامی امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامی امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي لس زره افغانۍ دو لس زره افغانۍ قیمت وای. او یو خوا بیکاری شي او بل د استادانو معاشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه. په دې هیله هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
تاسو خبري چې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندیدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه محل ویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا د 2 میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوی. د دغه ټولګیو یو شمیر خوونکو غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه هم خوونکو هم زده کوونکو او هم ولست رسیدي. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو خوونکو پوښتلې، په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار هلمند ولایت کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم شونځي پالیسوي دي، د دوه بندیدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا شونځي بندې فعالیتونه بندې طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه د کوون کې کوم په د شونځي کې زده کړی کوي، دغه د کم عمر څخه د شپږو کلو څخه د دوه عمرونه بیا تر نو لسو یولس کلو پورې د عمر زده کوونکي زده کړی کوي. په دوه سمپو کې کوم ټولګي کې کوم کتابونه تدریسيږي یا کوم زمونه تدریسيږي، دا د افغانستان د حکومت د معرف لاندې دغه کتابونه تدریسيږي. ټول چاپ د هغه د خصيب مؤسسه کم چاپ سکي یا خرڅه مؤسسه ورکی، بلکې نصاب ټول د معرف تر چتر لاندې دغه مضمونه تدریسيږي. لکه د قران مجید زده کړه د بدی کې چې ماشوم لپاره ډیر مهم دی، د قران مجید زده کړه دوم اسلامي شوونه د ماشوم لپاره د اسلام قاعده مثال بنا یو المنزونه او کلمې دا شان کې ورشي. درې بدی کې ریاضي د ماشوم لپاره ډیر مهم دی، بدی کې حساب زده کوي. او څلرم بدی کې پښتو د لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کې هم د لیکل لارې څخه. پنځم بدی کې لودین صاحب حسن خط دی چې د ماشوم لپاره د خط شایستوالي ورکی، ماشوم بدی باندې لاشه تشویق کیږي خط نورم شایسته کولای شي.
ښه، تاسو له خبرو داسې ښکاری چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغه ټولګي کې په زده کړو بوخت او هغوی هم په ظاهره نو اوس بلکوم مصرفیت نه لري، څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو باندې کې ګوري په خو به در ترتل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي، کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ وسېږو لدین صاحب زده کوونکي چې اوس له دغه ټولګي څخه به برخه دي، دا په ډیر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي، ځکه په خو به داسې په درس په وخت کې دی بل سهار تر غرمې درس تر کله په دغه وخت کې دی درسونه لوستل، اوس له سهار تر غرمې پر دې په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنگولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوړدلو باندې اختوي بلار او کوڅو کې ګرځي. اگر ټول دغه 4-5 ساعته داسې په دې باندې په لاو باندې تیر شي پر د ماشومان باندې.
او ول فکر کوي دغه خوانزي یا دغه ټولګي مهم دي، سره لدې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور خوانزي فعالیت لري.
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټول ولایتو کې د ماشومان لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته شز د کلی ورکوي، ډیر پایبند راځي، له بده عملو له بده په کرو څخه ماشوم خلاصيږي، سیاروني کیږي یا ماشوم پغلا او په سګوانی باندې خت کیږي لغه څخه دراګرزي. دغه ټولګي په دی وجه په داسې مکه مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، بقاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورتوي نه ورتوي، نو ماشومان هم پر شټه باندې د سو تر راځي.
فکر کوي چې طالبان به بیرته دغه محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوو چې کده شي طالبان بیرته دغه ټولګي خلاص کړي، ځکه هم بدی کې د حکومت ګټه و، هم د عوامو ګټه و، هم د مؤسساتو چې خدمت کوي د عوامو ولست لپاره، د افغانستان ولست لپاره ډیر غټ خدمت کوي. ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای په دوره په صحرا کې د کور لڅنګ ټولګي ورته پاله کیږي، دا ډیر غټ رول لري په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې د ټولګي به تخلاص کی، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلي، ډیر شه د کور کار په برابر دی. داسې استادان وسی خالی صرف اندغه د سیم استادې او د ټولګي استادې اوس په دې کې نظر افغاني، یعنی نیم زر افغاني معاش د کور ټول حضورتونه په پرکه کېدل، او ډیر استادان په دې باندې لګیا او کېدای شي واځي په دموش په میوند کې اتیا نیوی استادان د یو کور موسسې څخه دې پاله او پالته کوي. دا رقم او ار سي دي ده، دا رقم ان ار سي ده، دا رقم نور د طالب تربیه په اړه کوم ساتي پالته کوي. خو ډیر استادان دي سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې خته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولت پیدا او هم د حکومت، هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو خوونکی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
شرک کی پال دن چٹا